رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام قدرمن اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د ماخمنۍ خبرونې په پیل کې په موخه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې دښمنان په افغانستان کې د یوې بلې کربلا د جوړولو په فکر کې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه د روسیې له چارواکو سره د خبرو په غرض مسکو ته رسیدلی دی او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د اوږده واټن د توغندو د جوړولو تاسیساتو د لمنځوړلو ژمنه کړې.
د خبرونې اورېدو ته مو زنه او شبه آشنا هرکلی وایم. نن د پنجشنبې ورځ د سنبلې د میاشتې 28مه د 2023 کال د سپتمبر د میاشتې له 20مې سره برابره ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. د بلخ مدني فعالانې وایي چې په کلیوالي سیمو کې د ښځو د ژوند د بدلون لپاره باید کار وشي.
در ولایت بلخ فکر می کنم زیاد مشکلات جدی وجود نداشته باشه، اما اگر ما هریجات و قصوات اگر بریم
خزینه خبریالان وی چې د یو لړ ستونزو سره مخ دي.
امی کومه د خبرنامې لپاره لسین دی دا کتل نه رات
په دې اړه درته مرکه هم لرو چې د نورو رپورټونو سربیره وروست خبریږي. خو اوس سید سلیمان شاه د سات پوره خبرونه وی.
السلام علیکم. نن د پنځشنبې په ورځ چې د 1440 هجری قمری کال د محرم الحرام لسمه وه، په کابل او د افغانستان په ولایتونو کې د عاشورې ورځ د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ولمانځل شوه. په کابل کې د عاشورې په مناسبت له تیرو څو ورځو راهیسې په لارو کوڅو سړکونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. زیاتره لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې وې. د امنیتي ځواکونو سره یو ځای د تاکیخانو محافظینو هم د خلکو د تلاشۍ لپاره دند سرته رسوله. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د دې ورځ د لمانځلو په مراسمو کې د ګډون په خاطر د کابل په لویدیځ کې واقع د دشت برچی د سیمې جومات ته ورغی. هغه په خپله وینا کې په کابل کې د شیعهګانو پر مذهبي ځایونو باندې شوي بریدونه په ټول افغانستان باندې بریدونه وبلل. اشرف غنی وویل
در دوران کې همه مردم افغانستان یک، اما دشمنان افغانستان میخواهند به این حملات جنبه قومی و مذهبی بدهند. این برای ما یک خطر بزرگ است. ما با همکاری مردم مشترکن در مبارزه با این تهدید.
اشرف غنی زیاته کړه چې د دې زمانه شمریان او یزیدیان غواړي چې افغانستان په یو بل کربلا باندې بدل کړي او کوشش کوي چې په شیعهګانو باندې بریدونو ته قومي او مذهبي رنګ ورکړي. زموږ خبریال ممتاز بهیر په خپل رپورټ کې وایي چې د جمهوري ریاست دویم مرستیال محمد سرور دانش او د اجرایي ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق هم د عاشورې غونډې ته وینا وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت یو هیئت د مسکو د غونډې د جنډا د څرنګوالي او د غونډې د نیټې د معلومولو لپاره مسکو ته په سفر تللی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت د منابعو او اداري چارو مرستیال نصیر احمد اندیشه د افغاني هیئت مشري کوي. ټاکل شوی وه چې د مسکو غونډه د رواني میاشتې په څلورمه جوړه شي، خو د افغانستان حکومت په غونډه کې طالبانو ته د روسیې لخوا د بلنې ورکولو په وجه د ګډون نه پکې ډډه وکړه. موږ په پرونی خبر کې د نصیر احمد اندیشه په ځای صحوند د بهرنیو چارو د وزارت د معین حکمت خلیل کرزي نوم ذکر کړی و. دا د امریکا غږ واشنگتن دی او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د یو افشا شوي رپورټ له مخې فکر کېږي چې جمهور رئیس اشرف غنی په پام کې ولري چې فرخنده زهرا نادری په واشنگتن کې د افغانستان د سفیر په توګه وټاکي. خو کله چې امریکا غږ په دې اړه د جمهوري ریاست د ویاند مرستیال نه وپوښتل په سمدستي توګه د خبر تصدیق نه کړ. فرخنده فعلا د ملګرو ملتونو د چارو لپاره د کاغل غنی د مشاورې په توګه کار کوي. د پاکستان د عالی محکمې لخوا په نغدي ضمانت د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د خوشي کولو د اعلان وروسته د نواز شریف طرفدارانو د خوشحالۍ جشن کړی. خو بلې خوا ته د هغه سیاسي مخالفینو د عالی محکمې په پریکړه باندې نیوکې کړي دي. محکمې امر کړی او څرنګه چې د ملزمانو په خلاف په لندن کې د غلا په پیسو د شتمنیو د اخیستلو په اړه شواهد پوره نه دي، په بند کې نشي ساتل کېدلی او په ضمانت دي خوشي شي.
That all the charges that were framed against Mr. Nawaz Sharif, his daughter Maryam Nawaz and son-in-law
da da Nawaz Sharif da madaf wakilano da dali da mashar Khwaja Asif Haris Gagu che da Nawaz Sharif da khushigi do paade khabar elan ta malumat par kawal da angrezi jibi raspan dan report par kade che da Punjab pukhani wazir ala aw da Nawaz Sharif uror Shahbaz Sharif da noor siyasi tarafdaran sare uzay da char shambe puras na waqta د اډیالې بندخانې ته لاړ او نواز شریف د ځان سره لاهور ته بوت. شمالي کوریا د اټومي توغندو پروګرام په اړوند تاسیساتو د لمنځوړلو لپاره د نړیوالو ماهرانو او څېړونکو ته د لیدنې اجازه ورکولو ژمنه کړې. پام وکړئ رپورټ ته چې نوشابا آشنای لولي.
دا اعلان د سیشن وی پورز د سپتمبر په 13مه په پیونګیانګ کې د دواړو کوریاګانو د مشرانو ترمنځ د غونډې پر مهال وشو. د شمالي کوریا چارواکي وایي که د امریکا متحده ایالات په دې اړه لازم ګامونه پورته کړي نو شمالي کوریا هم چمتو ده چې خپل اتومي مرکز له منځه یوسي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون او د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی اون د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې او نظامي همکاریو په اړه قرارداد لاسلیک کړ. د دواړو کوریاګانو مشرانو د دې قرارداد لاسلیک کولو وړاندې د شمالي او جنوبي کوریا په ګډ سرحد کې د تشنج او تاوتریخوالي د کمولو په موخه یوه بیله موافقه هم لاسلیک کړه او کیم جونګ اون د روان میلادي کال په پای کې جنوبي کوریا ته د سفر کولو وړاندیز ومنه. چین د دواړو کوریاګانو ترمنځ پر موافقې خپل خوښي څرګنده کړې او وایي هیله لري چې دواړه هیوادونه به د همکاریو د زیاتوالي لپاره کار وکړي او خپلې ستونزې به د خبرو اترو له لارې هوارې کړي.
دا واشنگتن دی او تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. یو آزاد امریکایي فوټوګرافر رابرټ نیکلبرګ وایي کله چې په 1990 میلادي کال د ډسمبر په 20مه د پخواني شوروي اتحاد سور پوست په افغانستان باندې یرغل کو. د دو عمر په هغه زمانه کې 10 کاله او د ټایم د مجلې لپاره د فریلانس یا آزاد فوټوګرافر په توګه کار کاو او ټوله صحنه یې په خپلو سترګو ولیدله. رابرټ چې 13 ورځې په کابل کې د امریکا په سفارت کې د افغانستان د جنگ په اړه د عکسونو د نندتون د پرانیستلو په وخت له امریکا غږ سره خبرې کولې ویل د حیران دی چې عمر یې اوس 18 کلونو ته رسیدلی دی خو د افغانستان جنگ لا هماغسې روان دی او تر اوسه یې وضعیت خراب دی. نوموړي وویل چې د پخواني شوروي اتحاد د اشغال په زمانه کې څو ځلې د پاکستان د قبایلي علاقو په لاره افغانستان ته پټ سفرونه کړي وو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په کلنی رپورټ کې چې په 2018 میلادي کال کې د ټیریزم پورې مربوطو پیښو په اړه تیار کړی راغلی چې په دغه کال کې په داسې حال کې چې امریکا او نور هیوادونو د اسلامي دولت یا داعش په ضد جنګ کو القاعدې او د ایران طرفدارو ملیشو د خپلو فعالیتونو ساحه پراخه کړه او دواړه د نړۍ د امنیت لپاره وسام یو غټ خطر دی. او امریکایي چارواکي وایي چې د شمالي کارولانا په ایالت کې د فلورنس نه وروسته د څښلو د اوبو ذخیرې زراعتي فارمونه او سیندونه له زهرجنو موادو او سوځېدلو ډبرو سکرو له ایرونه ډک شوي دي. د دغه توپان له امله برابر 2000 متر مکعب ټاکسیکي مواد د څښلو اوبو او سیندونو سره یوځای شوي دي او دا دومره زیات مواد دي چې 150 غټې لارۍ یا ټرکونه پرې ډکېدای شي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د بلخ مدني فعالان وایي چې په کلیوالو سیمو کې د ښځو د ژوند د بدلون لپاره باید کار وشي. په دې اړه درته رپورټ لرو. لګرو سي اوري خو تر دې مخکې په موخه دغه رپورټ د افغانستان بهرنیو چارو د وزارت د موین په مشرۍ یو پلاوی د روسیې چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی دی. ټاکل شوی دا پلاوی به د مسکو په نو وخت د افغانستان د سولې په اړه د مسکو فارمټ په نوم جوړیدونکي کانفرنس د نیټې د ټاکلو په سر هم د روسیې چارواکو سره وغږیږي. په دې اړه په موقع د اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی دغه وزارت د اداري او مالی مین نصیر احمد د نشپ مشری یو افغان پلاوی د روسي د بهرنی چارو وزارت د چارواکو سره په مسکو کې د روسي په نوښت د سولې د خبرو په تړاو د مسکو پرمت په نوم جوړیدونکو کانفرنس ته د نشټي د ټاکلو او نور اړوندو مسلو په سر د خبرو د پرانند د پنځمه پورس دغه هیوا ته رسیدلې. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایان صبغت الله احمدی امریکا غک آشنا راډیو ته ویل چې خاغلی نشپ نن په مسکو کې د خپل روسي سیال سره په دې مسلو وغږی. قرار
از روی نشست مسکو صحبت شوه. وي چې د مسکو د ناستې په اړه خبرې وسي او په دې ناسته کې پر زیاتو مواردو خبرې کیږي. اصلي مورد هم سوله ده او ټاکل سوی وه چې د مسکو غونډه هم د سولې په اړه وي، او اوس هم د داخلي او سیمه ییزې کچې سولې په تړاو له روسیې سره خپل نظریات شریکوو، تر څو وسو کولی چې د افغانستان او روسیې ترمنځ یو مشخص تګلارې ته ورسیږو.
ټاکل شوي وه چې د مسکو کانفرانس د سپتمبر د روانې میاشتې په څلورمه نیټه جوړ شوی وی، خو په دغه کانفرانس کې طالبانو استازو د ګډون سره د افغان حکومت د مخالفت له امله دا کانفرانس یو بلې نیټې ته وځنډېده. د کانفرانس د ځنډېدلو او په اړه یې د نورو سلامشورو ترسره کولو پرېکړه د جمهور رئیس محمد اشرف غني او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سیرګی لاروف ترمنځ د یوې ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې د کانفرانس له جوړېدو څو ورځې وړاندې وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان پلاوی به نن په مسکو کې د روسیې چارواکو سره په خبرو کې هڅه وکړي چې د سولې د خبرو په تړاو روسیا د افغان حکومت سره یو ګډې کړنلارې خپلولو ته وهڅوي. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې لپاره له ټولو هغو هڅو څخه چې د افغانانو په ملکیت او رهبرۍ ترسره کېږي هرکلی کوي. روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مین په مشرۍ یو پلاوی د پنجشنبې په ورځ د روسیې چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته ځي. که څه هم روسیې ویلي چې طالبان ورسره منلي چې په دغه کانفرانس کې به د دغې ډلې یو پلاوی ګډون وکړي، خو د افغانستان د چارو کارپوهان دا نه ګڼي چې په داسې یو کانفرانس کې چې افغان حکومت یې د کوربه هېواد سره په ګډه کوربتوب وکړي د دغې ډلې استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو مامور وحید مژده وایي که چیرې طالبانو استازي په دې کانفرانس کې برخه واخلي نو دا به د طالبانو په پالیسۍ کې د یو بدلون په معنا وي.
که څه هم روسي چارواکي ویلي دي چې طالبان په دې غونډه کې شرکت کوي، خو که دا کار وشي دا د طالبانو یو په سیاست کې یو تغییر وي، ځکه چې طالبان پخوا په وار وار دا خبره کړې وه چې موږ د افغان حکومت سره نه کېږو، بلکې اول باید دا مسله روښانه شي چې امریکا څه وخت خپل قوتونه له افغانستان څخه باسي او په دې کې یو بین المللي تضمین موجود وي. اوس که دې خپل غوښتنې څخه تېر شي او راشي او په دې غونډه کې چې د افغانستان په سرپرستی دا کار تقریبا ترسره کېږي، د دې موخې معنا یې دا دی چې طالبان د خپل پخوانی موقف څخه تېر دي، خو تر اوسه پورې په رسمي توګه طالبان په دې کې څه نه دي ویلي.
وحید مژده وایي که د مسکو غونډه جوړه هم شي چې طالبان او د امریکا استازي په کې برخه ونه لري نو چندانې پایلې به هم ونه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کارولینا توپان زپولو سیمو لیدلو ته تللی دی. په دې اکرام درته رپورټ لرو لږ وروسته یې اوري. د بلخ مدني فعالان وایي چې په کلیوالو سیمو کې د ښځو د ژوند د بدلون لپاره باید کار وشي. دوی وایي چې په ښارونو کې ښځې ډېرې ستونزې نه لري، ستونزې ټولې په کلو کې دي. په دې اکله پامو کې د ګلرحیم نیازمن رپورټ ده.
د شمال ختیځو ولایتونو په پرتله په شمالي څو ولایتونو کې ښځې په ښارونو کې آزادانه ګرځي، په دولتي او خصوصي ادارو کې کار کوي. ډېری نجونې لوڅ مخ ښوونځي او پوهنتونونو ته ځي، خو که په شمال ختیځو ولایتونو کې نجونې لوڅ مخ ښوونځي ته لاړې شي او یا بازار ته راووزي، ممکن د ډېرو لپاره ناشنا کار وي. د بلخ د مدني ټولنو ښځینه فعالینې وایي چې په ښار کې میرمنې ډېرې ستونزې نه لري، مګر د کلیوالو ښځو د ژوند د بدلون لپاره کار کول پکار دي. د پوهنتون استاذه ماریا رهین وایي چې د میرمنو د وضعیت بدلون په هیواد کې د سولې له ټینګښت سره مرسته کولی شي. د هغې په وینا میرمنې په کورنیو کې مهم رول لري او اصلاحات باید له کورنیو پیل شي.
بعنوان یک خواهر، بعنوان یک مادر و بالاخره بعنوان یک خانم خانه میتونه که روابط میان
یوه ښځه د مور، خور او میرمن په نوم خپل کورنی روابط د سولې او تفاهم پر اساس پر مخ بیایي. دغه میرمنې کولی شي چې د کورنۍ د ستونزو په حل کولو کې مهم رول ولوبوي. نوموړي زیاتوي چې که د کورنۍ ښځې د کورنۍ د روابطو له لارې ارزیابي کړو، ښځې د سولې لپاره تر هر چا زیات رول لوبولی شي.
از این لحاظ اگر ارزیابي میکنیم، پس زنها نقش های بهتر و بیشتر را در آوردن پروسه
سول. په یوه کورنۍ کې د ښځې روابطو ته په پام سره ښځې د سولې پر اوستو کې، د امنیت په ټینګښت کې او د ټولنې د خلکو لپاره د ذهني او رواني سکون پر رامنځته کولو کې زیاته برخه لري. سلطانی د بلخ یوه بله فعاله ده. هغه وایي چې په ښارونو کې تر ډیره د میرمنو په ژوند کې بدلون راغلی، خو په کلیوالو سیمو کې میرمنې له لومړنیو حقونو محرومې دي.
در ولایت بلخ فکر می کنم زیاد مشکلات جدی وجود نداشته باشه، اما اگر ما قریجات و قصبات اگر بریم رسوم
فکر کوي په بلخ کې ډیر ستونزې نشته، خو کلری پرتو سیمو ته وګوري لا هم پخوانی رواجونه شته دي چې ځینې کورنۍ نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. هغه زیاتوی چې د خزو پر ځای باید نارینه او ته د خزې د حقونو په اړه معلومات ورکړل شي.
باید اول ما مردها را ما اول آگاهی بتیم، بعد از او خانم ها را، تا اینکه اونا با هم یعنی به تفاهم برسن که
اول باید نارینه او ته د حقونو په اړه معلومات ورکړل شي او بیا خزو ته، ترڅو دوی تفاهم ته ورسیږي چې ضرورت دی باید خزې هم زده کړې وکړي او هم کار. په بلخ کې د نورو ولایتونو په پرتله میرمنې زیاته ازادي لري، خو په کلیوالو سیمو کې لا هم د نورو ولایتونو په څیر ځینې کورنۍ نجونې ښوونځي ته نه پرېږدي. خو یو شمېر هغه خلک چې پخوا یې لوڼې ښوونځي ته نه دي پرېښي، اوس پر خپلو لمسیانو زده کړې کوي او وایي چې نجونې تر هلکانو زیات تعلیم ته اړتیا لري. ګلریم یزمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کارولینا توپان زپولو سیمو لیدلو ته تللی و. هلته ډیر خلک لا اوس هم خپلو کورونو ته د ورتللو انتظار کوي. بلخوا په لاتین امریکا کې د پورتوریکو خلک چې تیر کال د ماریا توپان سخت ځپلي وو، اوس یو کال وروسته لا هم د ډیرو بنیادي ستونزو سره مخ دي. او تر ټولو مهم اقتصادي منبع چې د کب نیولو کاروبار سخت زیانمن شو. د امریکا غا خبریال کاترین ګابسن او کریستینا سمیت راپورونه را لیږلي دي چې نسیم سانیزیت هسته اوري.
د فلورنس په توپان کې د انساني تلفاتو شمیر اوس 30 ته رسیدلی دی. د توپان له غمیزې نه وروسته ولسمشر ټرمپ له توپان ځپلو سره د مرستو ژمنه وکړله.
زموږ ټول ملت ستاسې تر څنګ ولاړ او مرستو ته چمتو دی.
د ولسمشر ټرمپ له خوا نه د شمالي کارولینا په سیمو کې چې ډېرې سختې ځپل شوي دي ملاتړ ډېر زیات دی. نوموړی شمالي کارولینا ته په داسې وخت کې سفر کوي چې د ده د حکومت پر اقداماتو باندې په پورتوریکو کې د ماریا د توپان له امله سخت انتقادونه موجود دي.
ما هڅه وکړله چې د ولس توجه دلته راوړوم. اوس موږ ته دا فرصت په لاس راغلی چې دا خواهش وکړو چې راشئ له موږ سره مرسته وکړئ او منابع راکړئ.
د شمالي کارولینا اوسیدونکی رابرټ ټالر چې د توپان نه روغ راوتلی دی او اویایمه زوکړی وه، وایي چې توپان ډېر اریانوونکی سوغات ورکړ. خاغلی ټالر وایي کاشکې ولسمشر ټرمپ زما لیدو ته راشي.
زما ریښې او اصلي وطن همدا دی، زه بل هېچېرته نه یم اوسېدلی.
ملټن هیګنز لا تر اوسه پورې د اوبو کېناستو ته انتظار کوي چې خپل کور ته ولاړ شي، خو له سیلاب ځپلي کور نه به څه ورته پاتې.
امکان لري چې له بېکاره شیانو نه به ډک وي. زه پوهېږم چې څه به وي.
له بل پلوه د ماریا په نامه سمندري توپان چې پورتوریکو یې تیر کال دا مهال سخته وځپله، یو کال پوره شو. خلک لا تر اوسه پورې سخت کار ته اړ دي چې خپل ژوند پر مخ بوزي. د پورتوریکو د ماریا په نامه توپان کې د مختلفو منابعو له قوله نږدې 3000 کسان ووژل شول. د ماریا سمندري توپان د 2018 کال د سپتمبر په 6مه پیل شوی و. که څه هم یو کال وروسته اوس سفری بیړۍ سان هوان ته ور روانې دي او سیلانیان هم پر سړکونو ښکاري، خو سره له دې هم خلک له ډیرو کړاوونو سره مخ دي. له سان هوان نه جنوب ختیځ لوري ته د کب نیونکو ټولنه په سانتیاګو هوماکا کې هڅې کوي چې خپل کاروبار بیرته خپل عادي حالت ته راولي.
زموږ کب نیونکو لپاره ډیره بده ورځ وه. ساختماني تخریب په ښار کې هر چیرته رامنځته شوی. د کب نیونکو بیړۍ زیانمنې شوې وې. د توپان اوبه هم زیانمنې کړلې.
د دې لپاره چې په پورتوریکو کې په بشپړه توګه ژوند او کاروبار بیرته خپل عادي حالت ته ورستون شي، نو ډیر وخت به ولګي. له بل پلوه په شمالي کارولینا کې خلک له دغه راز توپانونو سره څه نا څه عادي شوي دي. همدا اوس په دغه ایالت کې کاروبار پر مخ روان دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. په افغانستان کې د خزی په رادیو او تلویزیون کې پونوم خبريالانو دی او بنسټ د خبريالانو د مسؤلیت لپاره یو بنسټ په کار پیل کړ. امریکا غږ د دې بنسټ د خړې امنې معیار سره د دې بنسټ د فعالیتونو په اړه مرکه کړې چې لمړی د بنسټ په هدف ښه کېدلې.
د خبرونو لپاره لسین دی دا کټولنه را تیر بیا خبرونه خبرلم ته د خدو د رادیو تلویزیون ټولنه هم د پام دی مخه چې وکولای شي چې دغه خبري اعلان ته مرسته وکړي او د دې په وړاندې د تاریخوالي مخنیوي وکړي په امبیا د فرانسه شو.
نن سبا د خبريالانو د خوندیتوب خصوصا د خزینه خبريالانو د خوندیتوب په خاطر ډیر بنسټونه کار کوي، ډیر ټولنې جوړ شوې دي. د دې ټولنې ځانګړتیا به په څه شي کې؟ آیا کارونه به د نورو ټولنو نه فرق لري که څنګه؟
لکه څنګه چې د نن نه پیدا دا ټولنه د هغو خزینه خبريالانو لپاره ده چې په عملا پر دې کې لیزین کې په فعالیت بوخت دي، او د دې ټولنې د نورو ټولنو تر څنګ دنده یا وظیفه یا ځانګړتیا همدغه چې د په افغانستان کې د خبريالانو د خزینه خبريالانو په وړاندې د ستونزو او خنډونو په مقابل کې مبارزه وکړي او د خزینه خبريالانو څخه ملاتړ وکړي.
یوه ستونزه چې ټول خبريالان ورسره مخ دي هغه امنیتي او بل هم فرهنګي ده. دې ستونزې ته څنګه د حل لاره پیدا کوي؟ آیا دا ټولنه به وکړی شي چې په دې برخه کې خبريالان سره مرسته وکړي؟
نو خو تر دې چې دا هڅه کوي چې دا ستونزې حل کړو، خو د ټولنې یا د خلکو فرهنګي اندونه یا فکرونه د هغو بدلول او د منفي څخه مثبت ته تغییر ورکول یو اوږدې مودې ته اړتیا لري چې باید کار وشي. راځي امنیتي ستونزې ته. امنیتي ستونزې هغه عامه ستونزې دي، ټولې هغه ستونزې دي چې نه یوازې خبريالان او خزینه خبريالان، بلکې په مجلس کې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي. په دې کې د حکومت یا دولت مرسته غواړي، طبعا موږ د هغه سره اړیکې د امنیتي ارګانونو یا برخو سره ولرو چې وکولای شو د خزینه خبريالانو د امنیت په کارونو کې زموږ سره مرسته وکړي.
بله، یوه بله ستونزه چې خبريالان ورسره مخ دي د مسونه کاري چاپیریال نشتون دی. په دې برخه کې به د دې ټولنې مرسته څه وي؟
د خزینه خبريالانو د ملاتړ مرکز چې زه د هغه غوښتنې هم لرم، دا ټولنه به هم تر ډیره هڅه وکړي چې لنږدې د رسنیو له مالکانو او د رسنیو له مدیرانو سره اړیکه کې اوسي، د دې سره غونډې ولري او پر هغو خاندونو او هغو ستونزو کې خزینه خبريالانو سره رسنیو کې سره لاسو ګرېوالې په هغو به بحثونه ولري لنږدې، او هغو ته به د حل لپاره لارې چارې ولټوي.
د خزینه خبريالانو د ستونزو د حل لپاره څومره تاسو لازمه او ضروری ګڼئ چې هغه بنسټونه چې په دې برخه کې د ملاتړ په نوم کار کوي سره همغږي اوسي؟
موږ په مجلس کې په افغانستان کې د دې په تشمیر د خزینه خبريالانو د ملاتړ ټولنې لري چې یو هم همدا ټولنه ده چې نوې ایجاد شوه، بل د خزینه خبريالانو د ملاتړ مرکز دی، بل د خزینه خبريالانو اتحادیه ده. دا ټولنه همیشه په غونډو کې او په هغو کارونو کې چې دوی ترسره کوي له یو بل سره همغږي دي، او دا همغږي به ان شاء الله په راتلونکي کې هم ادامه ولري، ځکه چې که موږ په همغږي توګه خپلې چارې مخته یوسو، فکر نه کوم چې موږ به بریا په برخه وي. نو یوازینۍ لار د بریا او د ښه کار چې هغه نتیجه ولري یا ښه پایله ولري همغږي ده د خزینه خبريالانو د ټولنې ترمنځ.
امنه مایار ډیره مننه کوم ودان.
مننه لکه
څنګه د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورې د برخ پولایت کې په لزګونو قراردادي خون کې شکایت لري چې دوی ته د شپږو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. دوی وایي د ښوونې او روزنې وزارت د وطن معاش په 3 نورو استادانو ویشي. د دری خبرونه خبريال میرویس بیژن د مزار شریف نه رپورټ را لګل چې شافیه سردار درته وړاندې کوي.
د بلخ په ولایت کې پلسکونو قراردادي شوون کې شکایت لري چې دوی ته د شپږ میاشتو را په دې خوا معاشونه نه دی ورکړل شوی. دوی وایي د معاشونو نه رسیدل د دوی ژوند د ستونزو سره مخامخ کړي. د بلخ ولایت د پوهنې ریاست یو شوون کې حمید الله وویل
هر معلم یک سهمیه فی ساعت 80 افغانی میشه که قراردادشون توسط مدیران مکاتب صورت گرفته، اما فعلا تقریبا بیشتر از 6 ماه میگذره که به حساب نوی معاش ها اجرا شده.
ده هر شوون که ده یو ساعت تنخواه اتیا افغانی کیجه چه ده ده شوونزوی ده مدیران و لخواه ورکول کیجه، خود ترشپج میشتو دیر وسو چه معاشونه ندی ورکرسی وی، او شوون کتویل سوی چه ده تنخواه 50% بدر کرسی. فرشته د بلخ ولایت د شوونی ریاست بل قراردادی شوون کده دا وایي چې د تنخواه کموالی د دې سبب سو چې دا کار پرېږدي او بل کار ته مخه کړي.
باشه معلمین خیلی کم شده 50%. ما تقریبا 64,000 ما امضا کردیم، اما حال از 100% 50% شده که 30,500 میشه. ما در 30,500 ما چطور کنیم 2,000 تن عملی ما میشه؟ فقط بسیار که ما 1,500 زی معلم دار است که ماش کم، اصلا ما نمیتونیم که درس بدیم. ما نمیتونیم اصلا مشکلات خود مرفوع بسازیم. بخاطر چی باید استاد از هر لحاظ باید آماده مثلا هم از نگاه
دوای چی پمیش که 3,000 افغانی د استادانو د پاره کفایت نکوي چې دوی ژوند په وکړي. د بلخ ولایتي شورا معاون سید عبدالله مسرور وایي
متاسفانه ریاست معارف بلخ نه تنها فساد وجود داره در اونجا، بلکه سرآمد تمام فساد هاست. نه تنها فساد مالی، در بخش های از فساد اداری
متاسفانه د بلخ ولایت د پوهنې پر ریاست کې د فساد څخه علاوه اداري کارونه په ډیر سستۍ سره روان دي. خو د بلخ د ولایت د پوهنې ریاست دا اداره دوی او وایي چې هر کال 2,800 قراردادي ښوونکو ته اړتیا سته، او د دې کلنۍ بودیجه د ښوونې او روزنې وزارت لخوا ټاکل کیږي. د بلخ ولایت د ښوونې رئیس سغبت الله مستقیم آشنا رادیو ته وویل چې د قراردادي استادانو د تنخواه لپاره هر کال 112 میلیون افغانۍ ته اړتیا سته.
کل صاحبهایی کې همیشه انګشت انتقاد در معارف بلند کردن، اینا فقط میخواین که بهره برداری سیاسی خود را داشته باشند. در ریاست معارف بلخ حداقل به 2,800 استاد نیاز داریم که تا تمام نیازمندی های مکاتب ما
در بلخ ولایت در معارف پچو کرد که همدا اوس 1,500 قراردادی شوون که پا فعالیت بخته، او دوی تا پسات که اتیا افغانی ورکول کیجه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د دې ساعت څو مهم خبرونه یو ځل بیا. نن د پنځشنبه په ورځ چې د 1444 هجری قمری کال د محرم الحرام لسمه وه، په کابل او د افغانستان په ولایتونو کې د عاشورې ورځ د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ولمانځل شوه. جمهور رئیس اشرف غنی د دې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې د ګډون په خاطر په تشبرچي کې یو جومات ته ورغی. اشرف غنی په خپله وینا کې ویل چې د اوس زمانې شمریان او یزیدیان غواړي چې افغانستان په یوه بله کربلا باندې بدل کړي، او د هیواد دښمنان کوشش کوي چې پر شیعهګانو باندې بریدونو ته قومي او مذهبي رنګ ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت یو لوړ پوړی هیئت د مسکو د غونډې د ایجنډا د څرنګوالي او د غونډې د نیټې د معلومولو په خاطر مسکو ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدی نن د پنځشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د بهرنیو چارو د وزارت د منابعو او اداري چارو مرستیال نصیر احمد اندیشه د افغاني هیئت مشري کوي. د یو افشا شوی رپورټ لمخې فکر کیږي چې جمهور رئیس اشرف غنی په پام کې لري چې فرخونده زهرا نادری په واشنگټن کې د افغانستان د سفیر په توګه وټاکي. خو کله چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری په دې اړه د جمهوری ریاست د وهند مرستیال نه وپوښتل، نو هغه په سمدستي توګه دغه خبر تصدیق نه کړ. فرخونده فعلا د ملګرو ملتونو د چارو لپاره د ښاغلي غنی د مشاورې په توګه وظیفه اجرا کوي. د پاکستان د عالي محکمې لخوا په نغدي ضمانت باندې د پخواني صدراعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د خوشي کېدو د اعلان وروسته د نواز شریف طرفدارانو جشن وکړ. خو له بلې خوا د هغه سیاسي مخالفانو د عالي محکمې په پرونۍ پرېکړه باندې انتقادونه کړي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت په یو تازه کلنی رپورټ کې چې په 2019 میلادي کال کې د ټیریزم پورې مربوطو پیښو په اړه تیار کړی راغلی چې په دغه کال کې په داسې حال کې چې امریکا او متحدینو د اسلامي دولت یا داعش په ضد جنګ کوه، القاعده او د ایران طرفدارو شیعه ملیشو د خپلو فعالیتونو ساحه پراخه کړه، او دواړه د نړۍ د امنیت لپاره اوس هم یو غټ خطر دی. چارواکي وایي چې د امریکا د شمالي کارولاینا په ایالت کې د فلورنس د طوفان وروسته د څښلو د اوبو ذخیرې، زراعتي فارمونه او سیندونه له زهرجنو موادو او سوځېدلو ډبرو سکرو له ایرو نه ډک شوي دي. د دغه طوفان له امله برابر 2,000 متر مکعب تکسیکي مواد د څښلو اوبو سره یو ځای شوي دي. 80 زراعتي فارمونه له منځه تللي دي، او تقریبا 1.5 میلیونه چرګان په سیلاب کې مړ شوي دي.
قدر منوردین که روان این ساعت خبری پختو خبرونه پا هم دیزی پای تا رسیده پا لندو شبو که در دری خبرونه در نره در تازه خبرونه و رپورتون سر پایلیدی او ریده به نفی روان سر بیام لویالا مالش.